ጉዞ እናሰረታን።
በአፍጋኒስታን ጀምሁሪ ሪያሰት ዋይች ወለስ መሽርቀኒ ደሲያስ ተዋፍቅናሜ ደኒዊ ማተን ደበረስቲ ፓሃል ኪዴ ደዛበል ዋሊዋይ ደዲ ቪላይት ዲሪ ሲሜና አምኒዲ አንተር ዲቺ አምኒት የዋዜ ደወለስ ዋላይ ትር መርከዙን ፖሪ መህዱት ሰዊ ደማዚገር ተሎር በጄስዌዝ መላላይ በሺር ዳዛዲ ራዲዮ ዲ ኸበሪ ሳት ተስታሱ ሀርከለይከውም د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به ورسته باور خو تر هغه مخکې د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه او خبرونه فریبا ظاهر چمتو کړی او را سره په سټوډیو کې د فریبا جان نن کوم نړیوال مهم خبرونه لري
مننه ملالی جانې په نړیوال خبرونه کې اعدادی چې د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پاوځ په سوریه کې هوایي حمله کړې او د لومړي ځل لپاره هغه جنگي الوتکې کارولې دي چې په ایران کې ولاړې وي او دغه راز د ایران امنیتي ځواکونه دا کوي چې په دغه وخت کې درې تنه چې دوی سنی یاغیان بولي وشلې دي
د دې خبرونو تفصیل به ورسته لفری باجانی څخه واورو خو تر هغه مخکې لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقوم لیک په بیا کتنه بوخته د افغان حکومت اجرایی رئیس په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو ټینګار وکړ او د بادغیس سیمې چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي وس هم بشپړ خبرونه د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقوم لیک په بیا کتنه بوخته د جمهور ریاست مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق نن ازادي رادیو ته وویل هغه څه چې په توافقنامه کې وړاندوینه شوی کاغلی غنی به ورباندې عمل کوي
باید دا موضوع واضح شي چې آیا متن داسې وایي که لویه جرګه ونه بلل شي حکومت به تر 5 کلونو دوام وکړي که په متن کې همداسې څه وي نو ولسمشر یې مخالفت نشي کړی خو که په متن کې نوي ذکر شوي نو موضوع په بشپړه توګه جلا ده او بیا په ولسمشر پورې اړه لري چې څه تصمیم نیسي
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمن سیاسي کړکیچ زیات شوی او پر یو بل انتقادونه کوي اجرایی رئیس د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقوم لیک په متن ټینګار کوي د افغان ولسمش د وبخی د افغان حکومت اجرایی رئیس په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه او د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو ټینګار وکړ د اجرایی ریاست لخوا په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلی چې عبدالله عبدالله دا خبرې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره په سپیدار ماڼۍ کې مطرح کړې خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه لیدنه کې د پاکستان سفیر د دغه هیواد د صدر اعظم هغه رسمي بلنه عبدالله ته وړاندې کړه چې د ښاغلي عبدالله څخه پکې غوښتل شوي چې پاکستان ته ورشي عبدالله عبدالله ژمنه وکړه چې په یو مناسب فرصت کې به پاکستان ته سفر وکړي او د بادغیس سیمه چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له 500 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 500 نور ټپیان شوي دي د بلامرغاب ولسوال ضیاءالدین نن ازادي راډیو ته وویل دغو طالبانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د بلامرغاب ولسوالۍ په امنیتي پوستو یې وسلواله حمله وکړه تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي بلامرغاب ولسوالۍ د بادغیس ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه یوه ده چې وخت ناوخت وسلوال مخالفان پکې په افغان امنیتي ځواکونو لوالی حمله کوي دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه باوري
د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پوځ په سوریه کې هوایي حمله کړې او د لومړي ځل لپاره هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وي د روسیې دفاع وزارت ویلي په نننیو حملو کې ټو دوویشت ایم درې او سو څلور دېرش ډوله جنګي جټ الوتکې کارول سوي دي چې د ایران د همدان ښار له هوایي ډګره والوتې. دغه وزارت ادعا کوي چې په دې بریدونو کې د سوریې په شمالي برخو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه، د وسلو ذخیرې او روزنیز کمپونه په بریالیتوب سره ویشتل سوي دي. په همدې حال کې نن د بشري حقونو تړونکي نیویارک میشتې ډلې د روسیې او سوریې پر ګډو عملیاتو انتقاد کړی، ویلي دي چې اور خپرونکي درنې وسلې یا بمونه په ملکي سیمو کې کارولې دي. دغه ډله وایي دا ډول بمونه په تېرو شپږ اونیو کې لږ تر لږه اتلس ځله کارول سوي دي. دوی د کیمیاوي وسلو د مخنیوي کنوینسیون پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د اګست پر نهویشتمه نېټه د ژنیو په غونډه کې دغه کړنه وغندي. ترکی څارنوالانو د جلاوطنۍ مذهبي مشر فتح الله ګولن په وړاندې د تورونو 2528 صفحې دوسیه جوړه کړې ده. ګولن د تیر جولای د 15مې په ناکامې کودتا کې په شکلتیا تورن دی. دغه دوسیه چې نن جوړه سوې د فتح الله ګولن لپاره د دوه ځله عمري بند او اضافي 1900 کاله حبس غوښتنه کړې ده. دا سزا د هغې هڅې په بدل کې ورته ټاکل سوې چې ګواکې په زور یې د اساسي قانون د نظم ماتولو لپاره کړې ده او د یوه وسلوال تروریستي ګروپ مشري کوي. ګولن چې په امریکا کې میشت دی په وروستۍ کودتا کې لاس لرل ردوي. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې درې تنه چې دوی یې سني یاغیان بولي وژلې دي. پولیسو ویلي دغه کسان په کرمانشاه ښار کې د پولیسو په ډزو وژل سوه. دغه ښار د پلازمینې تهران جنوب لویدیځ ته په شاوخوا 1500 کیلومتره او د عراق د پولې په 100 کیلومتره کې پروت دی. دوی ویل دغو کسانو سره یو انتحاري واسکټ او یو ماشیندار موندل سوی دی. د دغو کسانو هویت نه دی ښودل سوی خو تکفیریست بلل سوی دی. دا هغه اصطلاح ده چې په ایران کې تر ډیره د اسلامي دولت ډلې د غړو په ګډون توندلارو سنی مسلمانانو ته کارول کیږي. ایران وایي له څو میاشتو راهیسې چې تهران په عراق او سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه ډېر کړي دي. د اسلامي دولت ډلې دا هیواد په نښه کړی دی. د ایراني چارواکو په خبره په جون میاشت کې دوی د اسلامي دولت ډلې لس غړي نیولي او له هغوی څخه یې شاوخوا 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. په یو بل خبر کې ایراني رسنیو ویلي چې چارواکو یو ایراني ولس له برتانوي د جاسوسۍ په تور نیولی دی. دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې دغه کس د ایران اړوند اقتصادي مسایلو کې فعال و. د دغه کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي او نه هم د برېټانیا حکومت د دغو راپورونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي. ایراني چارواکو تېر کال لږ تر لږه شپږ تنه چې دوه تابعیته وه د جاسوسۍ یا نور امنیتي شخړو په تړاو نیولې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د کوسوفو تر سفر د مخه نن سربیا ته ولاړ سي. دی به د سربیا له ولسمشر او صدر اعظم سره او د اګست پر 13مه نیټه به د کوسوفو له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې دوی به پر کومو مسایلو خبرې وکړي، خو تمه کېږي چې جو بایدن به د دواړو هیوادونو پر مشرانو ټینګار وکړي چې د سربیا او کوسوفو د اړیکو د سمولو په هدف د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب تړون عملي کړي. دغه تړون په 2015 کال کې سوی. دا یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د جو بایدن وروستي سفر نه دی. او چین د نړۍ په کچه لومړنی تر ټولو لوی مخابراتي سټلایټ فضا ته واستوه. دا هغه ټکنالوژي ده چې په بشپړ توګه د مکالمو د خوندیتوب ژمنه ورسره ده. دغه ازمایشي سټلایټ نن د انر منګولیا د فضایي مرکز څخه وتوغول سو څو دغه نوې ټکنالوژي وازمایل سي. د امریکا متحده ایالات، جاپان او نور هیوادونه د ورته ټکنالوژي د جوړولو لپاره سیالي کوي. چین هیله لري چې تر 2030 میلادي کال پورې د خوندي مکالمو د سټلایټونو یو نړیواله شبکه ولري. د مالا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات په مرثیه احمد سی وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه ټاکل شوی. په کابل کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 1.3 او ټیټه 13. په کندهار کې آسمان ځای ځای وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 3.3 او ټیټه 22. په مزار شریف کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 4.3 او ټیټه 22. په هرات کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 2.3 او ټیټه 13. په جلال آباد کې آسمان ځای ځای وریځ وي، تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 22. په غزنی کې آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 14. او په بامیان کې به هم آسمان صافي دي، تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 10.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شرغلاست. ازادي رادیو اوري او دادی د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر غنی د سیاسي توافق نامې د نوي متن د برستې په حال کې دی. د افغانستان دفاع وزارت وای د هلمند او بغلان ولایتونو په څلورو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. د زابل والی وای د دې ولایت ډېرې سیمې نا امنې دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود شوی. په پاکستان کې افغان سفیر یو ځل بیا د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
اصلی خبره دا ده چې هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پوښتنه وکړي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړې نشي.
د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې له ازادي راډیو سره د پخواني ولسمشر حامد کرزي ځانګړې مرکه خپرېږي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو پښتو خبری ساعت اوري. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي توافق نامې په بیا کتنې بوخت دی. د جمهور رئیس غنی مطبوعاتي مشاور نبی مستاق ازادي راډیو ته ویل چې که په توافق نامه کې داسې پیشبیني موجوده وي چې له دوو کلونو وروسته لویه جرګه جوړېدای سي، جمهوری ریاست د هغې عملي کېدو ته ژمن دی. هغه وایي چې که داسې څه نه و، جمهور رئیس به ډېر ژر په دې اړه وروستی تصمیم ونیسي. اجرایي ریاست بیا په دې اړه څه نه وایي، خو د سیاسي توافقنامې په عملي کېدو ټینګار کوي. یوسف خان ځدران د راپور تفصیل وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي یووالي حکومت د جوړېدو پر سیاسي توافقنامې بیا کتنه کوي. د جمهور رئیس مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د سیاسي تفاهم لیک د متن عملي کېدو ته ژمن دی، خو که په دې تفاهم لیک کې د لویې جرګې د رابللو وړاندوینه نه وي، وروستۍ فیصله بیا د جمهور رئیس کار دی. دی وایي ډېر کار پر دې دی چې د توافقنامې هغه متن وکتل شي چې هلته څه لیکل شوي دي، تر څو دا موضوع روښانه شي چې که لویه جرګه نه شي حکومت تر پنځو کلونو دوام کوي که نه. که په متن کې داسې یو څه وي، بیا جمهور رئیس د هغې مخالفت نه شي کولی، خو که په متن کې وړاندوینه نه وي، دا بیا په بشپړ ډول بېله موضوع ده او جمهور رئیس ته ښایي چې کوم تصمیم نیسي. ښاغلی مصداق وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د وروستي رامنځته شوي کړکېچ په اړه د جمهور رئیس غنی سره تلیفوني خبرې کړي او د ستونزې د ژر حل غوښتنه یې کړې ده. د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له رامنځته کېدو وروسته په ملي او نړیواله کچه د هغې حل ته هڅې ډېرې شوي دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د اجرایي رئیس له اعتراضه ډکو څرګندونو وروسته د امریکا، انګلستان، هندوستان، ترکیې او ډنمارک سفیرانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي او د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکي او نظامي چارواکو د رامنځته شویو ستونزو په اړه د عبدالله عبدالله سره خبرې کړي دي. د خپرو شویو اعلامیو له مخې په دغو لیدنو کتنو کې د اوسني نظام په دوام او پیاوړتیا د ټینګار تر څنګ د ملي وحدت حکومت د سیاسي تفاهم لیک په عملي کېدو هم ټینګار شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان لزاب ترودو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملي یووالي حکومت مشران ګډ کار ته هڅوي. هغه وایي چې امریکا د ملي یووالي د حکومت ملاتړې ده. په کور دننه د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی ویلي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه منځګړیتوب کوي. د ځینو راپورونو له مخې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د چارو د ادارې مشر سلام رحیمی هم له عبدالله عبدالله څخه د اختلافاتو د ختمېدو غوښتنه کړې ده. دا اختلافات له هغې وروسته ښکاره شول چې تېره اونۍ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جمهور رئیس غنی په بې حوصلګۍ انتقاد وکړ. په ورته وخت کې اجرایي ریاست له قید او شرط پرته د سیاسي تفاهم لیک په عملي کېدو بیا ټینګار کوي. د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ملي یووالي حکومت د توافقنامې عملي کول یو اساسي او حتمي امر دی، دا باید تطبیق شي تر څو موږ له اوسنیو ستونزو ووځو او د پرمختګ په لوري لاړ شو. د اختلافاتو دې فضا او روان سیاسي وضعیت د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د سیاسي چارو کارپوهان هم وایي چې روان وضعیت د هیواد په ګټه نه دی، نو ځکه باید د ملي یووالي د حکومت مشران د ستونزې د حل په خاطر مخامخ خبرو ته کښېني.
و مور دل چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي توافقنامې په بیا کتنې بوخت دی. تاسو لمش سره خپل نظریات هم شریکولای سئ. ازادي راډیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره داده 0999203540 او 0000822 1-800-799-1515. پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولای سئ. موضوع مو همدا ده چې آیا لویه جرګه به د افغانستان د ټولو ستونزو حل وي. د همداراز مو په د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپوه ودیر صافی سره خبرې کړې او په سر کې ما پوښتنه ځینې کړې ده چې د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ویلي که چیرې د ملي وحدت حکومت په سیاسي توافقنامه کې لیکل سوی چې لویه جرګه دې راوغوښتل سي دا کار به کیږي، یعنی دا خبره مشروطه ده. بل لور ته پخواني ولسمشر حامد کرزي ازادي راډیو ته ویلي که دا کار ونسي ستونزې به زیاتې سي. مرکه په ګډه اورو.
دوی یو موافقتنامه دواړو لاسلیک کړې ده او په هغه کې د اجرائیه ریاست او اجرائیه پوست چه ده دا پا اساسی قانون که نو، مگر خلاف ده به قانون ده تا رئیس ده اجرائیه ویلی چه تبا موسه او دا با پا اساسی قانون که منگا درج کو او اساسی قانون که چه درجی که معنی داده چه اساسی قانون باید تعدیل شی ولی که دست یا مادر که نیشتا چه تعدیل شی نو پروسیجر ده قانون د جوړولو د اساسي قانون بیا مغلو د جرګه ده چې د اساسي قانون تصویب کړی دی. نو په دې لحاظ باندې هغوی لیکلي دي چې تر دوه کاله بعد به چې دوه کاله پوره شي لویه جرګه راغواړو او هلته به دا تعدیل د قانون اساسي وړاندې کوو لویه جرګې ته چې هغوی فیصله کړه بیا به دا تعدیل کړو ستا پوست به هم قانوني شي. نو دا چې ویلي دي لویه جرګه باید راغوښتې وای، اما دوی عملاً لویه جرګه په دې نشي راغوښتلی چې لویه جرګې ترکیب تعریف شوی په دې قانون اساسي کې چې هغه د ولایتي شورا د ولسوالیو د شورا غړي دي او د ولسي جرګې غړي دي. دا ټول خود دوی تر اوسه پورې انتخابات د ولسوالیو نه دی ترسره کړی چې هغه خلک راشي هغه لویه جرګې ترکیب کې شامل شي. او دا ولسی جرګې هم یو کال مخکې میاد پوره و، دا باید بیرته بل انتخابات شوي وای، نوي وکیلان راغلي وای، هغوی باید د لویه جرګه کې اشتراک وکړي. دا چون اسانه نه ده په دې لحاظ سا کالم دا نه شي عملي کېدل.
د اجرایه ریاست غوښتنې تر لویې جرګې محدودې نه دي. که جرګه راوغوښتل سي آیا ستونزې به هوارې سي؟
که جرګه راوغوښتل شي دا لا معلومه نه ده چې دا جرګه به څه فیصله وکړي. آیا دا تعدیل به جرګه ومني که رد به یې کړي؟ کیدای شي چې تعدیل د اساسي قانون ونه مني او رد یې کړي، بیا نور رئیس اجرائیه وجود نه لري. خلاص، په دې لحاظ دی دا کارونه چې کوي عبدالله دې خاطر کوي چې دا اوسې راوغواړي او دا وکیلان دي او همدا خلک دي، دوی پکې ملګري لري، په دوی باندې کولی شي تایید یې کړي چې د پوست صدارتي شي او هغه اساسي قانون ټول بدلیږي. دا د پرزیدنشل یا ریاستي اساسي قانون دی. د ریاست اجرائیه دپاره صدراعظم پوست به باید صدارتي قانون باید منځته راشي. دا خبره ده.
د حکومت دننه اختلافاتو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي دي. د حل لاره ستاسو په فکر څه ده؟
د حل لاره دغه ده چې دا دواړه مشران خپلو منځو کې سره کښېني او اختلافات خپل د مذاکراتو او د سوله ییزو لارو نه تر حل کړي او هم حکومت ته هم ولس ته هم پارلمان ته ټولو ته ووایي چې موږ څه اختلاف سره نه لرو او که و هم ډېر عادي شی و یو سوی تفاهم و لپاره د دې چې هغوی خپلې لارې بدلې نه کړي. او که فرضاً دوی هر یو ځان ته رسۍ کشوي خو آخر دا رسۍ شلیږي.
د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی و چې د ملي وحدت د حکومت د سیاسي توافقنامې په اړه خپل نظر را سره شریکاوه. له ازادي راډیو سره د تماس نیولو لپاره شمیرې دا دي. زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې آیا لویه جرګه به د افغانستان د ټولو ستونزو حل وي. شمیرې دا دي 0999-203-540 او 0500-222-55. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولای سئ. همداراز اورو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دانیغوري او د هلمند ولایت په دری ولسوالیو کې محاربوي او تصفیوي عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې له مرکز څخه د دانیغوري ته تازه دمې سرتیری هم استول سوي دي. د بغلان د دانیغوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته دوه ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولوېده او په هلمند کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. یو شمیر افغان کارپوهان روانې جګړې د سیمې د استخباراتو لخوا پیل سوي جګړې یادوي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو جګړو وروسته د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغلته وضعیت عادي شي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې د مهال محاربوي عملیات پیل شوي او سیمې ته هم تازه دمې سرتیري استول شوي دي.
همدا اوس زموږ تازه دمې قوتونه دهنې غوري ته رسیدلې او هلته عملیات شروع شوی ده. اوس زه ویلی سم چې ممکن ده چې پس له یو ساعت یا دو ساعت کې هلته وضعیت تغییر ومومي.
د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته دوه ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولوېده او په هلمند کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د مارجې، ګرمسیر او ناوې ولسوالیو کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې دی او تصفیوي عملیات روان دي. دوی وایي په دغو عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هلمند والی حیات الله حیات بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د هلمند په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري ماینونه ایښودل شوي دي او افغان ځواکونه تصفیوي عملیات په تدریجي ډول مخته وړي. خو یو شمیر افغان کارپوهان د هلمند او بغلان وروستۍ جګړو ته په اشاره وایي د سیمې استخبارات هڅه کوي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته دوام ورکړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان جنگ داخلي د افغانانو جنگ نه ده، دا سپورت کیږي له بیرونه د منطقوي ملکونه، د منطقي ملکونه سپورت کیږي. دوی غواړي چې فقط یو ورانه وکي او حاکمیت د حکومت ضعیف وکي، یغه منطقې ته خپل تاثیرات پی باندې وکي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په هلمند کې د پولیسو د 515 بوست زون قومندان ملپاسوال محمد حکیم انګار ویل چې نادلی او ناوی په جګړه کې د پاکستاني جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. خو افغان کارپو جنرال امرالله امن وای افغان حکومت باید په دې اړه خپل اسناد او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي، سو پر پاکستان او د سیمې په هیوادونو فشار راوړي چې په افغانستان کې له ورانکارو فعالیتونو لاس واخلي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دانې غوري او د هلمند ولایت په دریو ولسوالیو کې محاربوي او تصفیوي عملیات روان دي. په همدې حال کې د زابل والی وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامن دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود سوی دی. بسم الله افغانمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت د خاک افغان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو پر یو قوي مرکز بدله سوی او چې له هماغه ځایه خپل فعالیتونه تنظیموي. خان زدران د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کڅام د جنوبي ولایت زابل څخه ډیر وخت د مخامخ جګړو په اړه څه نه ویل کیږي. خدایات ولایت چارواکي وایي چې د زابل په اکثر ولسوالیو کې وسلوال مخالفین موجود دي. د زابل والی بسم الله افغان مل د سه شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت د خاک افغان ولسوالی د وسلوال مخالفینو چې فکر کیږي د داعش جنگیالي دي په اکمالاتي مرکز بدل شوی ده.
هم د ځینو ادارو شبکو څخه معلومات راغلي دي، خو دقیق نه دي، البته سند نه دي، اما اصطلاح سته، اوازې سته، انګېزې سته. موږ ولسوالۍ لرو خاکي افغان په چاغه ولسوالۍ کې د دیارلس کاله د مخالفینو په لاس کې ده او هغه دی یو سنګر دی او دغه ځای نه اکمالات کوي، دغه ځای نه تارکات کوي، تجهیزات هغه ځای کېږي، هغه قرارګاوي دي، هغه آرامګاه ده، تجمع مرکز دی. په ډېرو ولسوالیو کې زموږ دا مشکلات سته، یوازې د ولسوالۍ تر تعمیرو پورې زموږ امنیت محدود دی.
ښاغلی افغان ملک که څه هم په اکثره ولسوالیو کې تحرکات تاییدوي، خو وایي چې افغان حکومت یې په وړاندې په وخت اقدامات هم کړي دي. زابل د افغانستان په جنوب کې د پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی چې د چارواکو په وینا ډېری دغه جنګیالي په نوموړي ولایت کې له پاکستان او ګاونډي ولایت اورزګان څخه اورغلي دي. په زابل کې له دې وړاندې تیر کال هغه وخت د داعش حضور ثابت شو چې دې ډلې ملکیان وتښتول او بیا د دوی له جملې اووه کسان ووژل. د افغانستان د ملي امنیت شورا شورا دفتر وای چې د زابل په خاصو سیمو کې داسې تحرکات نه دي لیدل شوي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د دښمن له لیدو سره سم افغان ځواکونه د دوی د ځپلو اقدام کوي.
زابل یو دغه ولایتونو څخه دی چې وخت نا وخت د دښمن تحرکاتو تر لیدل کېدو وروسته هلته د دښمن تحرکات ځپل کېږي. په آینده کې هم په خاصو سیمو کې دغسې تحرکات چې البته تر اوسه نه دي ملاحظه شوي ملاحظه شي، بدون د شکه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په قوت سره له منځه یوسي.
له دې وړاندې د زابل ولایتي شورا مشر عطا محمد حق بیان ویلي چې په خاک افغان کې داعش جنګیالي راټول شوي کوم چې د پیسو او اکمالاتو پراخ امکانات لري. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن بیا په دې باور دی چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش په وړاندې عملیاتو ممکن دا ډله جنوب ته په تګ مجبوره کړې وي، خو وایي دا نشي تاییدولی چې دوی به زابل یا هم بل خواته تللي وي.
اوس ځو هلمند ته او اورو چې د هلمند جګړه پاکستانی جنرالان رهبری کوي او کنه. د هلمند والی څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د 14 ولایتونو وسلوال راټول سوي او غواړي د هلمند مرکزی او جنوبی 15 ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. په دې اړه زموږ همکار حال راکوي.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې د هلمند څخه د زرګونو بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته ټولې امنیتي چارې په یوازې سر افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، نو ډېر ژر د دې ولایت په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنګین کې درنې نښتې پیل شوې او ګڼ شمېر وسلوالو په سروانکلا کې د افغان ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او په بیخي لنډه موده کې د جګړې سنګرونه د سنګین تر مرکز او بازار پرې ورسول. په دې ډلیزو او شدیدو جنګونو کې د وسلوالو د یوې نوې ډلې سری کیتې د ګډون خبر ورکول سو. سره له دې چې طالبان یې نه مني، خو افغان ځواکونه او مقامات د دې ډلې په ترکیب کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبرونه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ارشد مین عبدالرحمن رحمان وایي د هلمند په اوسنیو جنګونو کې د همسایه هیوادونو پوځي کسان د کورنیو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو په ضد جنګیږي. شاغل رحمان کته هم د کوم همسایه هیواد نوم یاد نه کړ او د بهرنیو جنګیالیو د هویت په اړه ډیر معلومات ور نه کړل، خو ویل اکثره د افغان ځواکونو په دې وروستیو هوایي او ځمکني بریدونو کې وژل شوي دي.
د افغانستان ټول دښمنان چې دي بنیاد چینه او تمیلونکی تغذیه کوونکی او تربیه کوونکی زیړمخي او تورمخي همسایهګان دي. مونږه زیړمخي هم پیژنئ او تورمخي هم پیژنئ په راډو الفاظو. هغه قوتونه چې په هلمند کې د تاسو د امنیتي ځواکونو او د خلکو د ملي شتمنیو د خلکو د امنیت د خرابولو لپاره جنګیږي، هغه قوتونه دي چې دواړو ملکونو د خپل ملک نه د باندې په نورو ځای کې لوغو استفاده کړې ده. لیکن د دوی دغه متحرک او خاص ځواکونه چې د هلمند د وضع د خرابولو او د خپلو شومو اهدافو دپاره رالیږلي دي، د تاسو امنیتي ځواکونو د هغو هغه تحرک په دغه وروستیو دوه اونیو کې ځینې اخیستی ده.
د سری کتاب درامسته کې دوسر د هلمند لسکلینې جګړې بل رنگ واخیسته او دومره شریر سوچي بل وخت ساری نه دی لیدل سوی. سره دی چې د غډلې د شمالي ولسوالۍ ډېری مهمې سیمې تر خپل ولکلندر وستلې دي او افغان ځواکونه ته درن تر فاتو مړولي، خو ولکېږي د 2015 میلادي کال په اولو میاشتو کې هغه مهال سره کې ته څنګه ته د منځو لاړ چې مشران او خپل د دې کتي غړي د افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې او یا د بهرنیو ځواکونو تر سختو او بریدونو لاندې راغله. کله چې دروان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د دې ولایت په جنوب کې خنشین ولسوالۍ دوهم ځل لپاره سکوت وکړ، د خنشین امنیت کمانډان روف خان هغه مهال ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې لسګونه د پاکستان د پوځ رینجر ځواکونو برخه درلودل او په بهرنیو ژبو یې هغه ډله وسلوال رهبري کول چې د افغان ځواکونو په ضد یې په ډېرې چټکۍ سره عمل کوي. روف خان وویل د بهرنیو جنګیالیو دغه ډله په ډېرو عصري او درنو وسلو سنبال وي. دروان روان میلادي کال د اگست په دریم او څلورم نیټه پر عدالي کې سختې جګړې چې په لږ وخت کې د ولسوالۍ تر مرکز او چنجر سیمې پورې ورسېدلې، ویل کېږي د همدې وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېدلې. کله چې وسلوالو د نادالي ولسوالۍ په مرکز او په شمال لویدیځ کې په چنجر کې جګړو ته شدت ورکړ او د چنجر او زرغون کلي څخه یې لشکرګاه ښار تهدید کړ. په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو رئیس تورن جنرال محمد معین فکر د هلمند د والي حیات الله حیات سره په یوه ګډه خبرې ناست کې ویل د افغانستان د څوارلس ولایتونو وسلوال راټول شوي دي او غواړي چې د هلمند 15 ولسوالۍ خانشین، ګرمسیر، ناوه، نادالي او مرجې ته سکوت ورکړي. هغه په دې ډله کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت خبره هم تایید کړه.
دشمن نه تنها چې د څوارلس ولایتونو تشکیلي وظیفوي ته جمع کړی، بلکې هغه د خپلو بادارانو خاص مشاورین او خاص نمایندگان هم ورسره دي. د دشمن په سکوپو کې تاسو بله ورځ خبر نه یې چې څلور نفره جنرالان یو مملکت پکې د منځه ولاړه، خبر نه یې چې پرون هم دوه نفره یو جنرال او یو ډګروال پکې د منځه تللی. په دې خو باید تاسو خبر وای، د سیمې خلک نو په دې اساس باندې ما کوم خارجي ځواک نه دی او تر وخته ما خپل کماندویان غوښتي دي. ما یو ځواک ته د جګړې نه یو څو دقیقې ستړی کېږي، بل ځواک زه وارد دی هغه کوم هغه ټول دی وسلوال پوځ ځواک دی. وسلوال پوځ ځواک دی د څوارلسو ولایتو نه چیرې جمعي او په سلهاوو چې مري، نو په دې کې تاسو خپله فکر وکړئ چې تعداد به ډېر زیات وي.
د هلمند مسؤلینو په بېلابېلو وختونو کې د یو شمېر مشخصو ځانمرګو بریدونو طرحان بهرنیان په خاص ډول د پاکستان د پوځ جنرالان بللي دي.
د افغانستان پر وخت د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. تاسو ازادي راډیو اوري. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سر ټکیره اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د وروستیو راپورت سوو شخړو د هواري په هدف د حکومت پر سیاسي تفاهم لیک بیا غور کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د تروریزم پر وړاندې په ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او همکاري ټینګار وکړ. د بدغي سیمه ییز چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له 500 ډیر وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 500 نور ټپیان شوي دي. د امریکا نړیواله پراختی اداره USAID وایي چې تر راتلونکو نږدې دوه میاشتو به د کجکي د بند دریم توربین هم فعال سي. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د روسیې پوځ په سوریه کې هوایي حملې کړې او د لومړي ځل لپاره یې هغه جنگي الوتکې کارولې چې په ایران کې ولاړې وې. ترکی څارنوالانو د جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولن په وړاندې د تورونو 2522 صفحې دوسیه جوړه کړې ده. د ایران امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې په دغه هیواد کې درې تنه چې دوی یې سنی یاغیان بولي وژلي دي. او چین د نړۍ په کچه لومړنی تر ټولو لوی مخابراتي سټلایټ فضا ته واستوه او دا هغه ټکنالوژي ده چې په بشپړه توګه د مکالمو د خوندیتوب ژمنه کوي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وپاڼه ولولي. زموږ پته ده azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سحرګل امیرزی معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې نن د امونی هنګانو ټیم د بوست ټیم ته ماتې ورکړه. افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې په سر کې د بوس ټیم د بیټنګ پریکړه وکړه او په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره سیال ټیم ته 103 منډو هدف وټاکه. د ښاغلي هوتک په خبره د امونی هنګانو ټیم وکړه شول چې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکل شوی هدف په 15 اورونو کې پوره او لوبه وګټي. د یو بل خبر له مخې د کونړ ولایت د کرکټ بورډ مسؤلین په یاد ولایت کې د یو معیاري سټډیم د جوړېدو خبره کوي. د کونړ د کرکټ بورډ مسؤل صبغت الله حمید ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیم په نړیوالو معیارونو سره جوړ شوی دی او په یو وخت کې د سلګونو سیلانیانو ظرفیت لري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې لڅړن وروسته د ورزش قانون بیا د بدني روزنې ریاست ته لیږلای دی. دغه کمیټه سرپرست محمد انیف نن ازادي راډیو ته ویل چې د کار په قانون 15 فزې وکمیسن کار وکړو د بدني روزنې ریاست ته څلور مخیز وړاندیز وړاندې کړ. نو موږ زیاته کړه چې د اولمپیک ملي کمیټه غوښتنه د بدني روزنې ریاست څخه داده چې د ورزش د وسنۍ وستونز لپاره د حل ولاره پیدا کړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د لومړي ځل لپاره د 1995 لمریز کال د سمبلی په 23 د ورزش قانون ترتیب کړ. او د اروپا د غورلیک سیالۍ په لړ کې نن شپه د مانچستر سیټي او ستاو بوخار ټیمونه سره لوبه کوي. د اروپا د فوټبال فدراسیون له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت 1:15 د نېشنل ارینا په میدان کې پیلېږي. د مانچستر سیټي ټیم وتلی لوبغاړی یا توري د دغو سیالیو د ترسره کولو لپاره رومانیا ته نه دی تللی. په بوخار کې د مانچستر سیټي ټیم نوی روزونکی پیپ ګاردیولا نن په یو کنفرانس کې وویل چې یا خپل تمرینات کوي خو په دغه سیالیو کې ورته ضرورت نشته. د اروپا د غورالیک سیالۍ هر کال د بیلابیلو هیوادونو څخه د څلورو ټیمونو په ګډون سره ترسره کیږي چې تیر کال هسپانی ټیم بارسلونا دغه لوبه وګټله.
د افغانستان او نړۍ د ورزشي تحولاتو په اړه مو له ازادي راډیو اوریدل. د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. د کجکی پر بند د یو اس ایډ د امریکا نړیواله پراختیايي اداره دریم توربین د نصبولو لپاره مرسته کوي.
Installation of the third turbine generator at Kajaki Dam hydropower plant is part of a major effort to improve supply of affordable renewable power in Kandahar and Helmand.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې په دې برخه کې له ازادي رادیو سره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ځانګړي مرکه لرو او ریدلې ماهروي.
دا باید په تمام رفات سي خو د قانون اساسي د بدلون لپاره د تعلیم لپاره افغانستان د جرګو انانه لري.
بله
د افغانستان ملي عنعنوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته یې وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. مژغله ازادي راديو اوري. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یو اس ایډ د کجکی پر بند دریم توربین د نصبولو لپاره مرسته کوي. د یو اس ای ای ډی د بنسټیزو چارو مسؤل جرمی کارو د نن خبريالانو ته وویل چې له امنیتي ننګونو سره سره د دغه پروژې عملي کېدو ته خوشبينه دي. د افغانستان برښنا شرکت هم وایي چې د کجکی بند د دریم توربین په فعالیدو سره به په کندهار او هلمند کې زرګونه کورنۍ له برښنا برخمنې سي. قاسم سولمل په دې اړه راپور لري.
USAID د امریکا نړیوال پراختیايي اداره وایي چې تر راتلونکو نږدې دو میاشتو به د کجکی د بند دریم توربین په فعالیت پیل وکړي. په کابل کې د دغه ادارې د بنسټیزو چارو مسؤل جرمای کرو خبریالانو ته د سیشن بپور از ویل چې د دغه توربین په فعالیدو سره به د کندهار او هلمند د خلکو لپاره زیاته برېښنا برابر شي.
دوی
وایي د کجکی بند د دریم توربین نصبول د کندهار او هلمند لپاره د ارزانه او د تجدید وړ برېښنا د برابرولو د هڅو یو برخه ده. موږ هم درز د افغانستان برېښنا شرکت سره مرسته کوو چې فرعي لینونه تکمیل او پخواني توربینونه هم ورغوي. نوموړی وایي چې دغه پروژې نږدې دوه میاشتې وخت نیسي او د امنیتي خنډونو د لرې کولو په تړاو به د افغان حکومت له مشورې سره سم پر مخ ولاړ سي. د یو اس ای ای ډی د معلوماتو له مخې دغه پروژه 15 میلیون امریکایي ډالر لګښت لري چې په 2013 کال کې د جوړېدو تړون د افغانستان برښنا شرکت سره سوی و. دغه توربین په کال 2008 میلادي کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې هلمند ته انتقال سو. د کجکی بند مخکینی دوه توربینونه هم په 1915 میلادي کال کې د امریکا د دولت لخوا جوړ شوی و چې د دریم توربین په نصبولو سره به په دغه بند کې د برېښنا د تولید کچه له 3.5 میګاواټه څخه 1.5 میګاواټه ته لوړه سي. افغان حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کجکی بند د پراختیا تړون له یوه ترکی امریکایي شرکت سره لاسلیک کړ چې ورسره به تر راتلونکو درو کلونو د دغه بند د برېښنا تولید تر 100 میګاواټه ورسېږي. د دې ترڅنګ د سلما یا افغان هند د دوستۍ بند پرانستل، د فراه د بخش آباد د بند تړون، د میدان وردګو د چک برېښنا کوټ د رغولو تړون د کورنۍ برېښنا د تولید لپاره له وروستیو مهمو اقداماتو څخه دي. په همدې حال کې د افغانستان برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري وایي د کجکی بند دریم توربین د ظرفیت لري چې زرګونه کورنۍ ته په هلمند او کندهار کې برېښنا ورسوي.
وختي کې توربین سوم فعالیت خود شروع میکنه.
کله چې دریم توربین هم فعال سي نو کومه تخمینی محاسبه چې موږ لرو لا 3.5 میګاواټ برېښنا سره موږ 3 تر 9 زره کورنۍ ته برېښنا رسولای شو. خو ښاغلی دلاوري د هلمند نامنۍ او په ځینو مواردو کې د مخالفینو لاسته د برښنا د عوایدو رسیدل د کجکي د برښنا په برخه کې له اساسي ستونزو څخه یادوي. برښنا شرکت وایي د محل د افغانستان 10% وګړي برښنا ته لاسرسی لري چې 80% دغه برښنا وارداتي ده. د چارو کارپو متیوله خروټی وایي د برښنا د تولید پر کورنۍ سرچینو پانګونه به افغانستان په خپلو پښو ودروي او دا به د خلکو د ژوند د شوالي لپاره یو ګټور اقدام وي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د بلوچستان شخړو ته په اشاره وویل چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د اسلام آباد د ستراتیژۍ له بدلېدو سره سمېدای سي او دا خبرې بې بنسټ دي چې په دې پیښو کې کابل یا نوې ډیلی لاس لري. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر وایي چې د پاکستان له جوړېدو وروسته کله هم د بلوچستان حالات دومره کړکېچن سوي نه وو. د حضرت عمر زاخلوال او حسین حقانی د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
پاکستان ډیر کله د بلوچستان یالت په ناکراریو کې هند ملامتوي او د اګست په اتمه چې په کوټه کې د روغتون مخې ته کومه چاودنه وشوه او تر اویا ډیر کسان پکې ووژل شول، په هغې کې هم یو شمېر پاکستانیانو دا تور پورې کړ چې په دې پیښه کې هند او افغانستان لاس لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال دا تورونه بې بنسټه وبلل او ازادي راډیو ته یې وویل
هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پوښتنه وکړي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي. حقیقت دا دی چې په دې سیمه کې تروریزم شته. دا تروریزم که موږ سل هغه او دغه ملامت کړو نو یو زیاته برخه دې باید په خپلو پالیسیو باندې واچو. فرض یې که دا هندوستان و، هندوستان خو شهري خو دلته په سادګۍ نشي ګرځېدی، افغانستان کې هم نشي ګرځېدی، نو چې راځي او فرض یې که هغوی دا کار کوي نو دا زمینه چا برابره.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم په یو ډول دا تور ردوي چې د بلوچستان په ناکراریو کې دي کابل یا نوې ډیلی لاس لرلی وي. حسین حقانی اتلانتیک مجلې ته په یو مرکه کې چې تازه خبره شوې ده ویلي دي چې بلوچانو له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د دولت پر ضد وسلوال هڅه پیل کړې ده او د هڅې هر وخت پټیټه کچوي چې کله ناکله اسلام آباد پر دې ناکراریو افغانستان ملامتوي او کله هم هند تورنوي، خو کله هم پاکستان نه دی توانېدلی چې دا تورونه ثابت کړي. بل لور ته هند وایي چې بلوچان له دوی څخه د ملاتړ هیله لري. د اګست په 15مه د هند د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې له خلکو سره بېرحمانه چلند کوي. مودي زیاته کړه چې دی پر دې ویاړي چې د بلوچستان، کشمیر او د ګلګت د سیمو خلکو سترګې هند ته وراړولې دي او له هند د همکارۍ تمه لري. اتلانتیک خبرونه لیکي چې دا ګرانه ده چې په بلوچستان کې د پیښو بې پرې راپورونه وړاندې شي ځکه چې هلته خبریالان لږ دي او دا پیښې پخوانۍ ریښې لري. د 1900 میلادي کلونو په ترڅ کې 15 کاله په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکو وسلوالو مبارزه وکړه چې په دې جګړو کې تر 8000 ډیر کسان ووژل شول او بیا د هڅې وځپل شوې. اتلانتیک خبرونه لیکي چې د بلوچستان اوسنۍ ناکراری سخت دي. هلته د سړک پر غاړو مړی پراته وي، دلیس قبرونه موندل شوي، امنیتي ځواکونو د بلوچانو مشان وژلي او د بشري حقونو ډلې وایي چې تر 1000 ډیر کسان په تیرې یوې لسیزې کې په بلوچستان کې ورک شوي دي. د حسین حقانی په باور د بلوچستان لویه برخه د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه ده او د بلوچستان منتخب حکومت هم داسې انتخاب شوی دی چې بلوچ ګوندونو په انتخاباتو کې برخه وانخیسته.
و امر دل چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر د بلوچستان شخړو ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د اسلام آباد د ستراتیژۍ له بدلېدو سره سمېدای سي. په پاکستان کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال پرون کوټې ښار ته تللی وو او هلته یې په وروستي ځانوژونکي برید کې د وژل شویو مدافع وکیلانو له کورنیو سره وکتل او هغوی ته یې تسلیت وړاندې کړ. د همداراز په کوټه کې له یو شمېر چارواکو سره هم وکتل. ښاغلي زاخلوال د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. په دې اړه له ښاغلي عمر زاخلوال سره برکوال میاخیل مرکه کړې او په سر کې یې د هغو تورونو په اړه پوښتنه کړې چې د وایي د کوټې په وروستي برید کې شاید د بهرنیانو لاس وي.
ګورئ، رسمي البته د پاکستان حکومت داسې یو موقف ما د کوم منبع نه دی اورېدلی. په فردي شکل باندې که څوک دغسې غیر مسؤوله اراګانې کوي چې ګواکې افغانستان دې پکې لاس ولري، هغه هم د پښتنو په وژلو کې، نو دا غیر د چټیات نه اضافه تر بل شی نشي کېدی. افغانستان چې پخپله د عین منبع نه هر ورځې سلګونه بچیان وژل کېږي، هغه به کله روا وبولي؟ خصوصا دې خواته په پښتنو باندې دغسې وضعیت. اصلي خبره دا ده چې هر څوک باید خپل خپل گریوان کې د نن وګور او دا پښتنه وګي چې یزما پالیسی یزما کومه تګلارې په دې کې د سنواقیس د شان شته چې د اوسنی وضعیت ته د لارې برابر کړوسی کې دې شي چې ځین سوالونو ځوابونه حل ته پیدا کی.
په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ لامل د غدواړو یوادونو په زرګونو حتی په لکونو خلکو خپل ژوند بایللی دی او د غدواړو یوادونو په وار وار دا تعهد کړی دی چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره باید په ګډه مبارزه وکړي، خو بیا هم ترهګرۍ لا تر اوسه پورې په دې سیمه کې موجوده ده. څه فکر کوئ چې د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې خنډ څه دی؟
لوی ترین مسله ګوري یو صادقانه او سازنده تګلاره ده، او دا ګڼل چې کچېرې یو ملک خصوصا چې دومره سره نږدې وي ملي ګټې قطن په دې کې نشي ترلاسه کېدی چې بل ملک دې ودردېږي. د افغانستان درد بالاخره دا د پاکستان درد کېدی شي، د پاکستان درد بالاخره د افغانستان درد کېدی شي. دا نن یې مونږ وینو، نن که په کوټه کې دغه ستروستي حملات کېږي یا په پېښور کېږي یا په هر بل ګوټ کې چې کېږي، دا شی حقیقت لري چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو شته. دا په دې خاطر باندې چې دغه یو سیمه ده، نو همدا دی چې موقف د افغانستان همیشه دا دی چې وختي کې چې مسله د تروریزم راغله په دې کې خو بد نشته، وختي کې چې مسله د تهدید راغله نن مونږ ته زیات به مونږ ته یې مګر یو څه دا اور دی، نو ور تفت لري، دا به څرکی لري، په څرکی الوزي دې خواته رالوزي، یا خواته تفتی رالوزي. څه شی چې مونږ دلته وینو متاسفانه د افغانستان کې د وضعیت عواقب دي.
په پاکستان کې مو د افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال خبري اوریدلې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د پښتو خبري سات په دې برخه کې له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره ځانګړې مرکه خبريږي. مرکه په ګډه اورو.
رئیس صاحب ډېره مننه چې د مرکه وخت مو راکړو. که څه هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې د خپل منځیو اختلافاتو سره مخ وو، ما اوس په دې وروستیو کې دواړو مشرانو په علني توګه د یو بل په خلاف باندې ځینې څرګندونې وکړې چې ژورې اندېښنې په هیواد کې زیږولې دي، د نظام د بقا په برخه کې او د دې خپل حکومت د بقا په برخه کې. تاسو دغه اختلافاتو ته په څه ډول ګورئ؟
د تاسف خبره هیله به دا ده چې دا دواړه مشران یو د بل سره همکار اوسېږي او هغه ژمنې چې د افغانستان ولس ته ورکړي دي پر هغو ژمنو باندې عمل وکړي، او که دوی داسې وکړي او خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، نو موږ په تمام معنا له مخ شو سره همکار او ملاتړ وو، بیا به موږ سره ملاتړ یو. خرزو به دا ده چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه ژمنې چې د افغانستان د ولس سره کړي دي هغوی باندې عمل وکړي او پرې ودرېږي.
ستاسو په اند که چېرته دا اختلافات دوام وکړي بیا تاسو د نظام په راتلونکي په څه ډول ګورئ؟
نظام به صدمه ونه ویني. نظام باید پاتې شي. د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوی قانون اساسي دی او دا باید په تمام معنا پاتې شي. خو د قانون اساسي د بدلون دپاره د تعلیل دپاره افغانستان د جرګو عنانه لري. د افغانستان ملي عنانوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني او په هغه باندې موږ خپل نوی سیاسي ژوند بنا کړي. څه چې پیښه ده په افغانستان کې دا مشکلات چې اوس موږ لرو، طبعا چې یوه برخه د دې مشکلاتو یوه حصه د دې مشکلاتو به زموږ خپل وي او په ځینو موارد کې به ځیر نه وو دقت به نه کړي چې دا مشکلات را پیښ شي. خو عمده برخه د دې مشکلاتو د پردو د اهدافو د وجې ده، هغه مرامو د وجې ده چې په دې سیمه یا په دې خاوره کې لري. خو موږ افغانان با چې په اتحاد او اتفاق لکه څنګه چې همیشه وو د مشکلاتو په وخت کې یو د بل لاس سره ورکړي سره به توجه وشيږو. زموږ د فیدي حکومت مشران د افغانستان ولس موږ ټول او دا خاوره د دې مشکلاتو څخه راوباسو او انشاءالله نجات ورکړو.
حکومت وحدت ملی به اساس یک توافق سیاسي بین دو تیم ایجاد شد. به اساس توافق سیاسي حکومت وحدت ملی رهبران از اینا مکلف بودن که دو سال از عمر حکومتشان باید لوی جرگه قانون اساسی خواسته شود تا تعدیلات در قانون اساسی به و پست ریاست اجرایه شکل قانونی خود بگیره. تا به حال چیز پیشرفت در این زمینه دیده نمیشه. اگر چنین کاری نشه موقف شما دو رابطه دو زمینه چه خواهد باشه؟
توافق سیاسی که بین دو برادر شد باعث ایجاد حکومت شد که نام میشه حکومت وحدت ملی مانده. مراسم تحلیف را که من انجام دادم با حکومت جدید با رئیس جمهور سپردم و اعلان کمیسیون انتخابات که در نتیجه توافق به مردم ارائه شد صورت گرفت. امیدواری ما این است که حکومت فعلی قسمی که قبلا عرض کردم برتون با تمام وعده هایی که به مردم افغانستان دادن عمل کنن، خصوصا خواستن لوی جرگا یکی از وعده های مهم حکومت فعلی افغانستان بوده و باید زود به زودترین فرصت دایر شد تا مردم افغانستان بین خود جمع شوند و در مورد آینده خود، در مورد قانون اساسی خود و در مورد مشروعیت حکومت فیصله خود بکنند.
در صورت حکومت وحدت ملی نخواهد لوی جرگا را تدبیر کنه، در صورت موقف شما
طبعا که باعث مشکلات به خاک ما میشه، طبعا که باعث از این میشه که نارضایتی ها زیاد شد، طبعا باعث شکست ریخت های میشه که قبلا عالم داریم دیده میریم که مشکلات ایجاد شده و آرزوهایی که مردم داشتن به اون آرزوها مردم میخوان برسن. پس به تمام مانا خواهش ما توصیه برادرانه ما به اینا ایست که به زودترین فرصت به زمان معینیش که ختم دو سال یا در ظرف دو سال قرارداد که اینا بین خود کردن لوی جرگه خواسته شد. اگر لوی جرگه قانون اساسی رو نمیتونن ما مشکلات درک میکنیم، پروا نداره. ما نهاد به نام لوی جرگه علنوی افغانستان داریم که رسمی دیرینه ملت افغانستان و در مشکلات عظیم وطن این جرگه با هم یک جا شدن و با راه نجات به افغانستان پیدا کردن. ما مطمئن هستم که جرگه علنوی نتونه ای که مشروعیت نظام دوباره تایید خواهد کرد و تجدید خواهد کرد، بلکه راه بیرون رفت از این مشکلات فعلی را پیدا خواهد کرد و به نفع حکومت و به نفع هر دو برادر ما که براست امور هستن امروز و به نفع ملت افغانستان خواهد.
من نه لایوی خواه ملی وحدت حکومت در خپل منځ و اختلافات و نظریه ورته وخت په هیواد کې ځینې خوځښتونه دي. نیویورک ټایمز په دروستیو کې یو مقاله خپره کړه ده، تر ډیره پورې د دغه خوځښتونو شاته ستاسو لاس خودل شوی دی چې تاسو ګوکه دغه تحرکات هڅوي او مشکلات جوړوي.
بس بدبختانه چې دغه چل زما نه ده چې دا تحرکات وکړم، نه په هیڅ جوړوري کې استعداد لرم نه په داسې تحرکات استعداد لرم. دا زما نه.
یک موضوع دیگره کې نیویورک ټایمز په وی اشاره کړه ایست که شما هنوز هم من حیث یک رهبر برحال عمل میکنین، همه روزه دید و بازدید دارین به مقامات پیشین و فعلی و بعضا روابط مستقیم با بعضی از کشورها دارین. تحلیل روزنامه ای بوده که همچو عمل میتونه که حکومت وحدت ملی را تضعیف کنه.
نخیر ابدا نه. به تمام را به تعیید حکومت هستیم، میخواییم که اینا کار خود پیش ببرن و به درستی پیش ببرن و در چوکات قانون اساسی پیش ببرن و به اساس مشروعیت قانونی و سیاسی و مردمی پیش ببرن. پشتیبانشان هستیم. البته آرزو داریم که وعده های را کردن کسب قبلن رس کردم با اونا عمل کنن و زودتر عمل کنن تا با مشکلات کشور مواجه نشوه و استقلالت و حاکمیت ملی خاک ما را و وطن ما را نگهداری کنن. دید بازدید ما با مردم کدام هدف مشخصه برای که یک تحریک ایجاد کنم و یا صحنه دیگری برای حکومت داری دیگه ایجاد کنم نیست. بارزی که باز نشسته شدم و به این خانه آمدم مراجعه مردم افغانستان زیادتر شد و خوشحال هستم از این. طبعا کشورهای خارجی هم با ما به تماس هستن، نشست و برخواست داریم. 14 سال حکومت کردیم در یک شرایط بسیار مشکل افغانستان و یک سلسله را ایجاد کردیم از هویت و از شناخت ملی افغانستان با کشورهای بیرونی. هنوزم به دلچسپی دارن و تماس بگیرن. پس چی نیست؟ یعنی ایجاد کدام فضای دیگی سیاسی نیست، یک پروسه عادی و طبیعی زندگی روزمره است و در پشتیبانی به صلح و امنیت و خوشبختی ملت افغانستان و حکومت فعلی است.
که واسه رئیس بحث لکنه پراخ حکومت ملی وحدت حکومت در پیل رئیس زنده زن اهداف که خود چه اگر در تروریسم به خلاف روانه مبارزه که بدوی سره قم عمل کوي در صلح پروسه به سره هم ته مختبیای او سیمایزو هوادونو سره د همکاری درامسته کول لپاره به دریو اجماع ته اشاره وکړه، یو ملی اجماع وی او به سیمایزو اجماع وی او یو نړیوال اجماع وی. په دې ارتباط باندې د ملی وحدت حکومت هڅه څنګه بوله اې دی توانې د لیدل شي ملی اجماع رامست کی دغه ستونزو د حوالی لپاره؟
اخو متاسفانه کوای خدا مشکلات کوم نه درول هغه نست هم دغه وجبه چې لو جرګه راورسی کله قانون اساسی جرګه نه سره ورسل کېدای چې نه حاضر نهسته او تشکیلات یې نهسته. نو باید چې د افغانستان انانی لو جرګه راورسل سي چې پر دې توافق راسي او اجماع راسي. مثلا د امریکای پر بمباریو چې ما بندي کړی او په ډیر زحمت مې بندي کړی، په ډیر خواري مې بندي کړی. امریکای ټول هڅه وکړه چې ما برنامه کې او ما کمزوري او پری منیر دي چې دا ورستنه زه امریکا خو ومه. مثلا دو بندیخانه دوباره پر اثر کل امریکا هم مرد امریکا دو حضور پر افغانستان مخالف نیو که دیاری غاری و دیاری غاری خود دستی نه چه در افغانستان ملی حاکمت رو پشور لنجی بی در افغانستان خور رو پشور لنجی بی در افغانستان ورست رو بمباروی لنجی بی او دو امریکی حضور یا په بل معنا د امریکای د حضور د توجیه لپاره جنگ تل منو وارسیم. د دې زه شدید مخالفم. ما د حکومت مشرانو ته مو چی دعوت پرینشتی بل منو پشکارا پا افغانستان کی افغانان یو دبل وجل کیج او نفرت خبر اول کیج دا تالیب پناما او دا غیر تالیب پناما دا چوک چی مری کزموش اسکار دی کزموش ملیو پولیستی کزموش امنیت ملیی کزموش عام ملستی او که تالیب دی
بل
طول افغانان دی مجو دبل سرگوشنو او بیا افتخار بکن پس یما کی د بهترین رابطه طرفدارم خو د هغه افغانستان د رابطه طرفدار د کما چې ور پېښ وي دیته یو عزت افغانستان مشتام سان په مقابل کې سیال او په عزت ولاړ
سیمه یې اجمتا او د غونډو هیوادونو د سیمه هیوادونو سره د همکاري مسله به لږ برو سره شو اته سو په هیواد کې دننه د تروریزم په خلاف روانه جګړې په ارتباط باندې ځنه ملحوظات درلودل
شدید ملحوظات د خلکو کوروتو د شپې ورتاک او بیول او د سولې مخالفت کول
نو د امریکا د ولسمشر روسي پر پریکړه ته په ساده ډول کوي چې یو څه هبرته خپل ځواکونو ته صلاحیت ورکړي چې د طالبانو او القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي
مطلق مخالفت شدید مخالف ثابت سمج په خاور کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نس کول جنگ او زور د حل لار وای خو دا دیش کال جنگ باید حل لار پیدا سی وای د امریکا د حضور مخالف نه یم خو د امریکا د اعمال په افغانستان کې په شدت مخالف امریکا باید په افغانستان کې بمباری ونه کی امریکا د افغانستان په سیاسي امور کې مداخله نه کی زموږ د انتخاباتو ورانی ټول د امریکا د مداخله او د امریکا د اهداف ته باندې دا باندې ونه نور مخالفت دوستی و سرکا
پس به نظر شما چی بدیل وجود داره تا افغانستان بتانه به تحرکات جدید مخالفین که طالبا داعش و القاعده هم
درست درست اگر ای جنگ فیلی بین طالب و بین دولت مسئله داخلی ماست جنگ بین دو افغان است یعنی هیچ خارجی کمک کردن میتونن دامن زر میتونن که میزنن دامن ولی حل آوردن میتونن ختم کردن میتونن این تنها افغان ها ختم کردید که هر دو جانب هم طالب و هم ما در دولت افغانستان و مردم ما فیصله کنیم که ما به عزم خود و به اقدام خود این موضوع را حل میکنیم و بهترین راهش مذاکره است ولی اگر این موضوع حقیقتا جنگ علیه تروریسم است جنگ علیه افراطیت است پس ثابت شد که امریکا به تنهایی خود و از راه اعمال خود که مرتکب میشه نمیتونه که به تروریسم و به جنگ خاتمه بده بلکه افراطیت و تشدد و کشتن مردم توسط افراطیت روز به روز زیادتر شده میره در اینجا پس لازم است که امریکا با کشورهای بزرگ جهان که اکثرشون در منطقه ماست روس، چین، هند و همسایه ها ما بشینه و مشکل خود عرض کنه و از اونها طلب همکاری کنه و از راه یک همکاری صمیمی و صادقانه مشکل تروریسم حل کنه در صورت حل میشه
قبلا شما فرموده بودید که کلی صلح در افغانستان نزد امریکا و پاکستان
است بالکل است
وقتی میگیم که مشکل جنگ با طالبان این مسئله داخلی خود ماست
اگر است
بله
اگر داخلی است پس خارجی دینجا کاری کردن میتونه خود ما باید با این مسئله حل پیدا کنیم و از راه مذاکره اگر بیرونی است امریکا به تنهایی خود نتونست که این موضوع رو حل کنه بلکه زیادتر شد لحاظ با کشورهای همسایه با کشورهای بزرگ باید صحبت شد بدون شک که جنگ در افغانستان و عدم صلح در افغانستان نتیجه اعمال امریکا و پاکستان است و نتیجه خواسته های این دو کشور است و تا زمان با این مشکل می باشیم که اینا به خواسته های خود نرسیده باشند و یا پلانشان و برنامهشان تطبیق نشد.
در سول پروسه کسه هم ستاسو در حکومت به محل شروع شوه او بیر زیاده حل زلی شوه خود پاکستان نه همکاری پا دی برخه که او کلا کلا دومخ سیاست ها غصه وشه در پروسه بیا بیا لناکامی سر مخامخ کرده ملی وحدت حکومت هم در پروسه تا دوام مرکلو او بالاخره دومخ و برخلیک سر مخامخ شل شه ستاسو حکومت سر مخامخ شد وسنی ولس مشر د تا ستونزه د حواری لپاره د سیمایز اجماع په نامه یو هڅه پیل کړه ده دغه هلې زله ستاسو په نظر باندې څومره کولی شي پاکستان مجبور کی سو هغه طالب مشران چې حالت دی د سولې خبره ده کینه او بل اخر د سولې په پروسه کې دی مومد واقع شي
د دې هلې زله تایید کوم او شکر دی د سیمایز هم هاونګي او همکاري راولل او ایجادول او داسې فضا مساعدول ډیر ښه خبر د پاکستان سره د ډیر شو ډیر نیک او لایق طرفدار پاکستان ملت افغانستان ډیر نږدې دوست ملت موږ لکه دوغانه ورونه خود پاکستان حکومت متاسفانه ډیر موقع د لاس ورکړي په داس فلوس کال کې هله مداده چې دا موقع نور د لاس ورنکي او شر تر جره د افغانستان سره پر ډیر حقيقي واقعي بینانه بنا د دوستی او ترابطو د جوړولو اقدام وکړي
دا کوم فشارونه چې په پاکستان باندې وس محل موجود دي، امریکا په ښکارا ویل چې د حقانی شبکې په خلاف باندې عمل نه کوي نو د خپل مرسته بندوي، او هغه 300 میلیون ډالر شکل نه به د پاکستان پوسټ کېدل، هغه ځندول د هغه مشهور ته ګرځول د حقانی شبکې په خلاف اقدام باندې دا به سوپر موثر تمام شي. تاسو
په دا کوشش او دا اعلانونه موږ په خپل لیدل چې زما د حکومت په دوران کې موږ څوزل امریکا اعلان وکړي چې د حقانی ډله د ISI ثابت شوی لاست خو بیا هیڅ ونه کړل، او بیا اعلانونه وکړي چې پاکستان سره حکومتونو بندو په پاکستان فشار راوړ، او دا خو بیا بیرته وروسته څو شپې بعد بیرته معاملې ورسره شروع کړې. نو زه پر دغو فشارو ډېر مطمئن نه یم چې دا به رښتینې وي او بیا دا به دوامدار وي.
په وروستیو کې په تورخم کې ځینې شخړې رامنځته شوې، دروازه جوړه شوه که څه هم اوله شخړه شوه مخنیوی شو، اما وروسته د ملي وحدت حکومت یو اعلامیه په خپرولو
سره په دغو دروازو چې پاکستان یې جوړوي دوی پر افغانانو ډیورنډ تپلای نشي، ابدا به افغانان ډیورنډ ونه پیژني. مخکې چا پیژندلی نه دي اوس نه کېږي، او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا وکړي. دا د ولسونو فیصله ده، د ډیورنډ د دواړو غاړو د خلکو د افغانانو په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نشي پیدا کول، او موږ به ډیورنډ ابدا په رسمیت ونه پیژنو. خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت نه پیژنو ستاسو دوستي غواړو، ستاسو رابطه غواړو، ستاسو راشه درشه غواړو. دا اساس ومنه، او د دې اساس د منلو سره د افغانستان سره دوستي وکړو، موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوریده. په کابل کې 4:59 سوې. اوس هم هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. و امور دل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر غنی د سیاسي توافقنامې د نوي متن د بررسي په حال کې دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند او بغلان ولایتونو په څلورو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي، او د زابل والی وایي د دې ولایت ډېرې سیمې ناامنې دي، ان تر دې چې امنیت یوازې د ولسوالیو تر مرکزونو پورې محدود شوی دی.